سلامونه ستړي مشه په کابل کې دا مازیګر څلور بچې شوې دي خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د تایر روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د روغتي نړیوال سازمان یا WHO وايي د طالبانو له واکټ رسیدو وروسته روغتي سکتور تر بل هر سکتور زیات زیانمن شوی دی د سازمان د دې سازمان پر اساس افغانستان اوس د روغتي په برخه کې پر بشري مرستو متکی دی د روغتي نړیوال سازمان پروند د افغانستان د روغتي وضعیت په اړه خپل راپور کول د روغتي نړیوال سازمان د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ډیرو محتاجو کسانو لپاره روغتي مرکزونه جوړ کړي دي او تر 2,00,000 ډیرو کسانو ته طبي خدمات وړاندې کړي دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پراختیایي دروایي د جاپان او اروپایي ټولنې په مرسته یې په افغانستان کې 55,500 ته حرفوي زده کړې ورکړې دي د ملګرو ملتونو د ادارې پرون پنجشنبې پر خپل ټویټر ولیکل چې په دې پروګرام کې د ښځو ماشومانو د ظرفیتونو لوړولو ته هم پام کړی دی طالبانو په هلمند کې خلکو ته خبرداری ورکړی دی که تراوی و نکړي له عکس العمل سره به مخامخ شي د خبرداری د هلمند د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست په یوه رسمي اعلامیه کې ورکړی دی دا اعلامیه چې د هلمند ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري هم خپره شوې ده دغه ولایت د ټولو جماعتونو امامانو ته خبر ورکوي چې د خپلې سیمې اوسیدونکي تراوی کولو ته اړ کړي د پاکستان د مالی لپاره د دولت وزیر عائشه غوث وایي چې د پیسو له نړیوال صندوق سره یې د پورو په اړه موافقه د باور د نشتوالي له کبله ځنډیدلې ده پاکستان چې اقتصادي وضعیت خراب دی او پورونو ته اړتیا لري له ډېرې مودې راهیسې د پیسو له نړیوال صندوق سره په خبرو بوخت دی چې نور پور ترلاسه کړي عائشه غوث پرون د پاکستان د پارلمان یوې کمیټې ته وویل چې د پور مسله د اعتماد د نشتوالي له کبله ځنډیدلې ده پاکستان وایي چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د 6.5 میلیارد ډالرو پور د اخیستو لپاره یې د دغه صندوق یو شمیر شرطونه پوره کړي دي د متحده عربی اماراتو د دولت مشر او د ابوظبي واکمن محمد بن زید خپل مشر زید د ابوظبي ولیهت وټاکه محمد بن زید یو کال مخکې د متحده عربی اماراتو د دولت د مشر په توګه دنده پیل کړه د متحده عربی اماراتو د رسنیو د راپور له مخې د محمد بن زید ورور شیخ منصور بن زید آل نهان د اماراتو د مرستیال دولت د مشر په توګه ګمارل شوی دی او د هند د کرکټ غوره لیگ نن جمعه د دغه هیواد په احمد آباد کې د ګجرات او چنئی سپر کیک لوبډلو په مسابقه پیلېږي سکال په دغه لیگ کې 15 افغان لوبغاړي راشد خان فضل حق فاروقي رحمن الله ګربز نور احمد نکړوال او نوین الحق لوبیږي د هند په غوره لیگ کې 14 لوبډلې برخه لري تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو
د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرسیال عبدالکبیر دوی نامه له مشر سره کتنه کې ویلي د دوی اوسنۍ حکومت
په بخښنی سره چې یو تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده تخنیکی ستونزه به حل کړو اوریدونکو لکه څنګه مې چې هم مخکې یادونه وکړه اوس به ورشو د خبرونې معرفي ته د طالبان د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال عبدالکبیر یو ځل بیا له ملګرو ملتونو وغوښتي چې پر طالب چارواکو او د دوی په حکومت لګیدلي بندیزونه لرې کړي دا چې یو نامه څومره د طالبواله ده چې دغه بندیزونه لرې کړي وړاندې په راپور کې به درته ووایم همدارنګه کندوز ته باور شو چې د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې یو شمېر کسان د بوریا او پتلو له لارې د خپل کورنۍ لګښتونه او اړتیاوې پوره کوي همدارنګه د نورستان په لرو پرتو سیمو کې بیا اوسیدونکي شکایت کوي چې ټلیفوني او انټرنیټي خدمتونو ته لاسرسی نه لري همدارنګه دا چې نن ډونالډ ټرمپ د خپلو کړنو په وجه باندې جریمه شوی ده په دې اړه به هم درته راپور ولرو نور مسایل هم درته لرو ملتیا مو غواړم بیام ستړی مشهید د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا سیاسي مرستیال عبدالکریم عبدالکبیر یو ځل بیا له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې پر طالب چارواکو او د دوی په حکومت لګیدلې بندیزونه لرې کړي هغه د غوښتنه پرون په افغانستان کې د یو نامه له مشرې روز اوتمبای وسره پاکستان کې کړی ده تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال عبدالکبیر د یو نامه له مشر سره کتنه کې ویلي د دوی اوسنۍ حکومت له نړیوالو سره تعامل غواړي. دا کتنه چې پرون شوې پکې مولوی عبدالکبیر ټینګار کړی چې ملګري ملتونه باید د دوی په اوسنی رژیم او چارواکو یې محدودیتونه او بندیزونه لري کړي، ځکه د ده له قوله دې کار د تعامل مخه نیولې ده. د طالبانو د رئیس الوزرا له دفتره خپره شوې خبر پاڼه کې زیاته شوې، مولوی عبدالکبیر همدا ډول یو ځل بیا غوښتي چې د طالبانو اوسنی رژیم دې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه په خبره یې د رسمیت پیژندنې لپاره یې ټول شرایط پوره کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونامه د دې لیدنې په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي خپاره کړي. کله چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شوي، هیڅ هیوادي حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو طالبانو ته د مشروعیت ورکولو لپاره یې خپل شرایط روښانه کړي. نړیوالې ټولنې له طالبانو غوښتي چې یوه همشموله حکومت جوړ کړي، د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بشري حقونو ته درناوی وکړي، او د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستو په ګډون په دوی لګېدلي ټول بندیزونه سملاسي لرې کړي. هغه شرایط چې طالبانو له دوی یو هم نه دی عملي کړی وایي دا د دوی کورني مسایل دي او نړیوالو ته پکې د لاسوهنې اجازه نه ورکوي. خو په کور دننه هم افغانان هر ورځ د طالبانو لخوا د دوی پر وړاندې په روان چلند نیوکه کوي او وایي طالبان د دې پر ځای چې د خلکو غږ واوري پر دوی خپلې غوښتنې په زور مني. د سیاسي مسایلو کارپو سمی یوسف زی هم وایي طالبان هغه مهال له نړۍ سره تعامل کولی شي چې له دیکتاتوري ډوله کارونو تیر شي.
یو مطلق دیکتاتوري ډوله نظام جوړ کړی ده، د هغه په کارونو او کړنو او د خلکو په نیولو، د ویسا په نیولو، د میرمنو په نیولو، خلکو نه د بنیادی د ژوند حق اخیستلو سره فکر نه کوم چې نړیوال ټولنه د دوی سره یو تعامل ته تیار شي. او خپل طالبان هم د دې تعامل وړتیا نه لري چې په ځان کې داسې خصوصیات راولي او داسې تغیر او تبدیل راولي چې هغه د دې سبب شي چې نړیوال ټولنه یې په رسمیت وپیژني.
د دې ترخوا یو شمېر نور مسایل هم شته چې طالبان یې له نړیوالې ټولنې سره ټکر کې واقع کړي دي. د دې شمېر یو بل جنجالي موضوع د افغانستان هوایي حریم دی، هغه چې طالبان وایي د امریکا لخوا نقضیږي. د طالبانو د ملي دفاع وزارت لوی درسیز فصیح الدین فطرت د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره خپل نوې مرکه کې ویلي، لکه چې دوی واک ته رسیدلي د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان هوایي حریم په زلونو نقص کړی دی.
که څه هم هغوی ژمنه کړې وه او د دوحې د هوکړې یوه برخه هم ده، خو بیا هم د افغانستان هوایي حریم په زلونو د امریکایانو لخوا نقص شوی دی. امریکایي لوری مو جریان کې کړی، خو بیا هم په زلونو نقضیږي.
د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن له افغانستان د خپل عسکرو له وستو وروسته په ځلونو ویلي په سیمه کې به هغه توان وساتي چې وشي کولای په افغانستان کې د ترهګرۍ راپورته کیدونکي غوا خوسپي. هغه خبره چې د تیر کال د اگست په لومړۍ نیټه عملی هم شو او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په کابل کې میشت د القاعده مشر ایمن الزواهری وژل دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د ژمي پر مهال په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو څخه باندې 4.3 میلیونه پیښې ثبت شوې دي. د طالبان د حکومت د عامه روغتیا وزارت هم تاییدوي چې د ماشومانو په ګډون نږدې 4.5 میلیونه کسان په تنفسي ناروغیو اخته شوي، خو یوازې 1% یې مړه شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د پلازمین اوسیدونکو مساویر وایي د تیر کال په جدي میاشت کې د خور یو کلن زوی د شدید تنفسي ناروغۍ له امله د کابل په اندرا ګاندي روغتون کې ومړ. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خور یې مبشر نومیده او دوی شپې په یاد روغتون کې بستر وو.
پرایم مریض و دوا و راز موږ شپخانه کې بستر و ځامل ته ومه. حالته وروره ډاکټران په اکسیجن ورته تیر کوو، سیروم ورته تیر کوو، او سیستم تنفسي و نفس تنګي ورته پیدا کېدله، نفس بند بند کېدله. خدای وبخښي مور شو.
دای زیاتوي چې خور شپږ لورګانې لري او دای د کور یوازنی زوی و چې په ژمي کې د تنفسي ناروغۍ له امله مړ شو او د کورنۍ ټول غړي ډیر خپه کړل. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت هم تایید کړی چې په افغانستان کې د تیر کال په ژمي کې د تنفسي ناروغۍ پیښې ډیرې شوې دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل
بدبختانه چې په تیر ژمي کې هم زموږ تقریبا 4.5 میلیونه نږدې ماشومان او لویان په تنفسي سیستم ناروغۍ باندې اخته شوي ول. خوشبختانه چې د خو روغتي خدمات په وړاندې کولو سره لله الحمد د مړینې کچه نسبت مخکې کال ته ډېره زیاته راکمه شوې. د نسبت ناروغانو ګرافت یوازې موږ نږدې 1% مړینه لرو.
دا په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان د روان کال د حمل په نهمه په خپور کړي راپور کې ویلي چې د ژمي پر مهال په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله څه باندې 4.3 میلیونه پیښې ثبت شوي دي. د دغه سازمان د افغانستان برخې پرون چهارشنبه په یو راپور کې ویلي د دغو ناروغانو شاوخوا 45% تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. په راپور کې د ژمي سړه هوا په افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغیو د ډیرېدو اصلي لامل بلل شوی. یو شمیر کورنۍ تیر کال ژمی ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو او د سړې هوا له امله خپله یا د کورنۍ غړي یې په تنفسي ناروغیو اخته شوي دي او درملنې توان نه لري.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. په کابل کې یو شمېر آنلاین پلورونکي وایي په وروستیو کې د توکو د پلور بازار کمرنګه شوی دی. دوی ازادي راډیو ته وویل په وروستیو څو ورځو کې ترې د هیڅ ډول جنس د اخیستو غوښتنه نه ده شوې. په وروستیو کلونو کې یو شمېر آنلاین سوداګریزو توکو د پلور د پور او د پیر او پلور بازار د خلکو ترمنځ تود شوی و. تفصیل په دې راپور کې.
په کابل کې یو آنلاین پلورونکی شمس وایي چې په دې ورځو کې د پلور بازار په ټپه ولاړ دی. هغه ازادي راډیو ته ویل چې په 2014 کال کې د $0 په بودیجه آنلاین پلور پیل کړی و او په تیرو کلونو کې په دې توانیدلی و چې خپله پانګه $10,000 ته لوړه کړي. شمس وایي خو په دې ورځو کې دا چې د افغانستان خلک اقتصادي ستونزو اغیزمن کړي د دوی کار هم پیکه شوی دی.
د وساله ولا فروشات خیلی خوب بود.
په هغه کلونو کې پلور خورا خو دا چې پلور وو نو پیسې هم لاس راتلې. په اوس وخت کې که زه د فیصدی په حساب درته وایم آنلاین سوداګري 50% راخته شوی. له پخوانی پانګې څخه مو 50% مصرف کړي، زیان مو هم کړی دی.
حتی 50% زه مصرف شده و تاوان کردیم.
پرویز عزیزی یو بل ځوان دی چې د آنلاین بازار له لارې د تلویزیون او برېښنایي وسایلو په پلور بوخت دی. هغه وایي چې د آنلاین پلور بازار کم شوی دی او په خبره یې په تیره یوه اونۍ کې هیڅ پلور نه دی کړی. هغه چې له 5 کلونو راهیسې د آنلاین خرڅلاو په برخه کې کار کوي د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
فعلاً اقدر مردم طرفدار از این نیست.
اوس مهال خلق د آنلاین پیرودلو طرفدار نه دي. خلق بازار ترازی تو کی ګوري هر هغه څه چې ارتیا لري په ارزانه بیا او په ټیټ کیفیت کې لټوي او پیری ټولې پانګونې بندي شوې دي او بازار ورستر بلې کمزوري کیږي.
پوینټر اومده میره بازارش ضعیفتر شوه رئیس.
په ورته وخت کې د آنلاین پلور یو شمېر پیرودونکي وایي چې د کار اواید د کموالي له امله نش کولای خپل د ضرورت وړ توکي له آنلاین بازار راونیسي. ماجبین سالار ازادي راډیو ته ویل چې په خابه د کار په وخت کې د اړتیا وړ توکي په آنلاین ډول اخیستل، خو اوس چې بیکاره ده دا کار نش کولای.
بعد از آمدن طالبا کار خود عزیز
طالبان لاره تاگلوست ما خپل دند له لاس اور کروس په کور نسته. زما اقتصادي وضعیت ښه نه دی، د اړتیا وړ شان نشم اخستلی. له بده مرغه د ډیرو کورنۍ اقتصادي کچه ډیره ټیټه شوې ده، دوی د پیرودلو توان نه لري.
دا چې د طالبانو د حکومت د صنایع او سوداګرۍ وزارت د آنلاین بازار د بیرته ښه کېدو لپاره څه پلان لري و مغوښتل چې د یاد وزارت له وایان عبدالسلام جواد څخه یې وپوښتو، خو هغه له ژمنې سره سره ځواب را نه کړ. افغانستان کې آنلاین پلور د خلکو ترمنځ د سوداګرۍ یو له نویو لارو څخه و چې د جمهوریت نظام له سقوط مخکې تود بازار درلوده. ډیری دغه پلورونکو په ټولنیزو شبکو کې پاڼې درلودلې چې دا پاڼې د خپلو محصولاتو د اعلانولو او د پیرودونکو د راجلبولو لپاره کارولې. خو د آنلاین پلور یو شمېر اخیستونکو له دې وړاندې په دې نیوکه کړې وه چې د آنلاین بازار په اعلانونو کې دغو محصولاتو کیفیت چې مشتریانو ته سپارل کېږي ډیر توپیر لري.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم ورشو یوې نړیوالې مسلې ته. د ډونلډ ټرمپ په اړه په وروستیو کې ویل کېږي چې د ځینو کړنو په سبب باندې دا جریمه شوی دی. دا چې دا کړنې څه دي تفصیل به یې د اسمت سروان نه واورو.
د امریکا په خوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ستورمی ډانلز په نوم د پورن فلمونو یو لوبغاړي ته د حق السکوت د ورکولو په تړاو رسمن تورن شو. د پنځشنبه په ورځ قضایي پلاوی پریکړه وکړه چې د امریکا په خوانې ولسمشر باید په دې خاطر رسمن تورن شي چې سټورمی ډینلز ته یو سلو دیش زره ډالر ورکړي چې خوله پټکړي او څه ونه وایي. که څه هم تر اوسه پورې د ترامپ خلاف د تورونو جزئیات ډېر څرګند نه دي، خو دا به د متحدو ایالاتونو د یوه پخواني ولسمشر خلاف د جرم لومړنۍ دوسیه وي. د ښاغلي ترامپ مدافع وکیل سوزان نیچل دا خبره تایید کړه، ویل چې موکل هیڅ جرم نه دی کړی، خو له دې سره سره به دا په محکمې کې د دې دوسیې په وړاندې چې هغې سیاسي وبلله دفاع وکوي. د منهټن د سیمې څارنوال الوین بیزیک ته دنده سپارل شوې وه چې ډونالډ ټرمپ او د هغه وکیلانو ته خبر ورکړي. ټرمپ په فلوریدا کې اوسي، خو ګمان کیږي چې د نیول کېدو او د محکمې په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته لاړ شي. د مدافع وکیلانو ډله وایي چې نوموړی به راتلونکې اونۍ په خپله ځان تسلیم کړي. د امریکا خفیه پولیس به چې د دغه هیواد د اوسني او پخوانیو ولسمشرانو د ساتنې مسؤلیت لري، د محکمې په لړ کې امنیتي تدابیر غوره کړي. ټرمپ باید د نورو کسانو په شان چې په جرم تورن شوي وي هغه مراحل بشپړ کړي چې تورن کسان یې تیروي، لکه د ګوتو د نشو ورکول او عکس اخیستل. ترامپ یو خبر پانه کې د منهټن چارنوال الوین بیرک ته چې د دې دوسیې مسؤل دی بدرد ویلي. الوین بیرک پر خپل ټویټر پانه کښلی چې دوی هر دوسیه په خپل قضایي دایره کې د حقایقو، قانون او شواهدو پر اساس چیلي. له بلې خوا سټورمی ډینلز ویلي چې ډونالډ ټرمپ په 2018 میلادي کال کې له دې سره جنسي اړیکې لرلې او دا هغه وخت و چې له اوسنۍ میرمنې مانیلا ټرمپ سره د واده یو کال تیر شوی و. د ډونالډ ټرمپ پخوانی وکیل مایکل کوهن د محاکمې په لړ کې وویل چې د ښاغلي ټرمپ په امر او له هغه سره په مشوره سټورمی ډینلز ته یو لکو ډیر زره ډالر ورکړل چې د دې موضوع په اړه خوله پټه کړي. خو ډونالډ ټرمپ له میرمن ډینلز سره د اړیکو لرل ردوي او په وروستیو کې د خپلې ټولنیزې شبکې ټروت سوشل له لارې پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې که د د نیولو امر وشو نو اعتراض پې وکړي. ترامپ حاضر دمه د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشۍ انتخاباتو ته د جمهوری پال ګوند د کاندیدانو د لیست په سر کې دی. د امریکا په قانون کې داسې ماده نشته چې که د ولسمشۍ یو کاندید مجرم وپیژندل شي د انتخاباتي کمپاین په وسیله دي حتی له بنده خوشي شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اورزګان کې لس روغتیاي مرکزونه پرانیستل شول. ځایي چارواکي او هيئات لس روغتیاي مرکزونه د یاد ولایت پاچوري، چنارتو او نورو لسوالۍ کې پرانیستل شوې دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
دا ژغونه د هغه موټرو دي کوم چې په طبي او غیر طبي وسایلو او د غراز په درملو باندې بار دي. دا نو لس روغتیاي مرکزونه ته دغه مواد لیږدوي. دا روغتیایي مرکزونه د اورزګان ولایت په 15 لسوالۍ کې پرانیستل شوی دی چې د ښځینه او نارینه روغتیا پالانو په مرسته به پکښې کې د واکسین د تطبیق، خوارځواک ماشومانو لپاره د تقویتي مواد ویش، د کورنۍ لپاره مشورې، د زیږون پر مهال د ماشومانو د مړینې مخنیوی او یو شمیر نور لومړني خدمات پکښې کې وړاندې کیږي. په اورزګان ولایت کې د روغتیا او ټولنې د ودې او پراختیا سازمان مسؤل ډاکټر حضرت ګل د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې پر یادو روغتیایي مرکزونو شاوخوا 900,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی.
د دې ټوټل لګښت د پروژې چې دی 1.8 میلیونه ډالر دی، خو د اورزګان لپاره تقریبا 900,000 ډالر پورې.
د اورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله روحانی بیا وایي چې دا روغتیایي مرکزونه به په لیرو پرتو سیمو کې د هغه خلکو لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي کوم چې له روغتیایي خدماتو د کمښت سره مخ و.
د اورزګان د عامې روغتیا د ریاست د غوښتنې په اساس او د عامې روغتیا د محترم وزارت د رهبري ټیم د هڅو په اساس باندې اورزګان د لپاره د 10 کلینیکونه منظور شول چې د او ایچ پی سی ډی انجو د خاصخه به د تطبیقیږي چې ډونر جی پی آی دی.
د اورزګان ولایت د هغه سیمو اوسیدونکو خوښ کې کوم چې اوس نوې روغتیاي مرکزونه په سیمه کې جوړ شوی دي. په اورزګان ولایت کې پر داسې مهال دغه لاس نوې روغتیاي مرکزونه جوړیږي چې د مرکز ترینکوټ یوازینی 25 بسترې روغتون هم د پرسونل له کمښت سره مخ دي. او هغه ډول خدمات پکې نه وړاندې کیږي لکه څنګه چې د ولایت په ساته اړتیا وي.
دا شنبه او یک شنبه پورزو د ازادي رادیو د زینو خوره خبرونه او راپورونه د بیا اوریدو فرصت لري.
د ازادي رادیو خبرونه په دغه ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي رادیو ستاسو غږ.
وس به هم په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان د یو شمیر لرو پرتو درو او سیمو سیدونکو د ټلیفوني او انټرنیټي خدمتونو لنشتوال شکایت کوي. دی وايي پر ټلیفون د خبرو کول او په انټرنیټ دی او څه لیک لپاره په ساتونو مزل کوي. حکومتي مسؤلین بیا وايي په تیر کال کې د ولسوالۍ او په مرکزونو او یو شمیر نور ځایونو کې د ټلیفون او انټرنیټ یو څه سانتیاوي چمتو کړي او پر روان کال کې به هم له سوزیاتو ساحو کې د ټلیفون او انټرنیټ استنی ولګوي. تفصیل د روحل انوري په دې راپور کې.
د نورستان یو شمیر اوسیدونکو وای په 2023 زیږدیس کال کې هم د ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو به برخې دي او پر ټلیفون د اړینو خبرو کولو او پر انټرنیټ د اسنادو لګولو په خاطر نور ولسوالۍ او ولایتونو ته په ساتونو مزل کوي او په زرګونو افغانۍ لګوي. د لویدیز نورستان اوسیدونکو خالد افغان:
د انټرنیټ نشتونوالی په نورستان کې یا ټلیفوني د اړیکې نیولو د پای نشتونوالی غربي نورستان کې خاصتا په منډل کې ټول خلک هم د ستونزو او د مشکلاتو سره لاس ګربان دي. یو سات دوه سات مزل کوي او غره ته خېږي بیا انټرنیټي ځای ته رسیږي. په دواب کې چې هغه یو چاته زنګ چې وهي یو سات دوه سات لاره غره ته خېږي یا لاندې کلینیک او ولسوالۍ ځای ته راځي هغه ځای نه زنګ وهي هلته.
د ستونزې یوازې په لویدیز نورستان کې خلک نه دي پتنګ کړي بلکې د مرکزی او ختیځ نورستان اوسیدونکو هم ورته مشکلات ګالي. د ختیځ کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکو محمد اسماعیل زمانی راته ویل نن سبا د ټلیفون او انټرنیټ زمانه ده او باید چې دوی ته هم د غستون زهواره او نړۍ سره وتړل شي.
برګی مټال د ولسوالۍ نبر صاحی کامدیش بازی سیمه د وایګل بازی سیمه د واماو دلته مونږه مخابراتي شبکو څخه بي برخي او لاسرسي ورته نشته دي. دلته اوس هم د انټرنیټ ته لاسرسي خلک نه لري. زمونږ خلک ډیر لري پرتی سیمونه یو ایمیل د پاره یا یو اکس د لیګرو د پاره ډیر لري سیمو ته ځي یا نور ولسوالۍ ته ځي یا نور ولایتونو ته ځي. کرایا مصرف او نور وخت هم ورسره ځای کی.
په نورستان کې چارواکي بیا وایي دوی په تیر کال کې په مرکز پارونه او څو نورو ځایونو کې د ټلیفون او انټرنیټ برخه کې خلکو ته اسانتیاوې چمتو کړي او په روان کال کې هم هڅې دوام لري. په یاد ولایت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسؤول خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل
په 1400 کال کې نورستان ولایت او ولسوالۍ کې غټي او وړي تقریبا 11 انټرنونه لګول شوې دي چې په خاصه توګه مرکز او باج ولسوالۍ کې د 2G او 3G خدمات هم پیش کوي او ان شاء الله په دې نوي کال کې بعد نورستان ولایت په ټولو ولسوالیو هغه ساحاتو کې چې فرنپوسه دي د مشرانو په همکارۍ باندې تقریبا تر 1400 پورې وړي او غټي نور پیغامې هم ولګول شي چې د مکالماتي خدماتونو ترڅنګ به انټرنیټي خدمات هم پیش کوي.
په نورستان کې د یو شمیر لري پروتو سیمو اوسیدونکو د ټلیفوني شبکو لنشتونه د مرکز پارون په ګډون د نورو ګرمیشتو ځایونو خلک بیا د انټرنیټ له کمزورتیا او نه موجودیت څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د پلازمینې کابل او نورو غټو ښارونو اوسیدونکو د انټرنیټ کم سرعت او لړو بیو پتنګ کړی دي.
اوس به کندز ته ورشو. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې یو شمېر کسان د بوریا اوبدل له لارې د خپلې کورنۍ لګښتونه وړتیاوې پوره کوي. بوریا اوبدل اوبدونکي وایي چې په خا د دوی کاروبار ښه و. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په کندز کې یو شمېر خلک د بوریا اوبدل له لارې د خپل کورنۍ لګښت پوره کوي. د بوریا اوبدل سند د افغانستان له لرغونو لاسي صنایعو څخه شمیرل کیږي. بوریا له لوخو او نه یو څخه اوبدل کیږي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د بوتکشان سیمې یو بوسیدونکي سید رسول آزادوی روډې ته وویل چې د بوریا عبدالله کسب کار دوی ته له خپل پلار او نیکه په میراث پاتې دی او له همدې لارې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
همه بوروبافي یک کسب کمال پدری بابګي از مردم ماندګي
د بوریا عبدالله کسب موږ ته له خپل پلار او نیکه په میراث پاتې دی. د همدې بوریا عبدالله لارې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوم. پوخا زمون کار خو خووس حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې لزنګلون څخه لوخي او نه وریبي.
سید رسول وای دوی په خوا دی بوري او عبد الله مواد لکه لوخي او نه دی اموسین لغاړې راوړل. خو په دې ورستوي کې د افغانستان د کرنې وزارت لوري د زنګلون وخلو د منع کولو ترڅنګ د لوخو درمو او دنیو پرې بولو هم بندیز لګولای او اوس دوی د یوما موادو لکه مخ سره مخ دی.
کول دروی منا یلا شوه کې نه شه بیا را جنگل یلا شوه نه
لو اسلامي امارت څخه غوښتنه کوي چې موږ ته اجازه راکړي ترڅو له زنګله څخه د بوریا عبدلو د اړتیا وړ مواد لکه لوخي درمی او نه راوړو او خپل کسب او کار چالان وساتو ترڅو د خپل کورنۍ لګښتونه پوره کړو.
د نمړې ولسوالۍ د پتکاشان کلی او بل وستونکو محمد علي لګیا ته د خپل کور مخ ته بوریا وبي دی وای د سبند شل کالو رئیس د ام دی بوریا عبدالله لاره د خپل اته کسیز کورنۍ اړتیاوې پوره کوي.
کیسه کار مهمه کاروبار خاصکاری است. بسیار وضعیت ها
زموږ کسب او کار همدا بوریا عبدل دی. دا په ډیر زحمت سره عبدل کیږي او به سیمای سوداګری لموک څخه پارزان بیا اخلي. په سختۍ سره خپل روزګار مخ ته وړو. نور کار نشته. له همدې لارې خپل روزګار چلوو.
د هغه د خبرو لمخه سره لدی چې د بوریا عبدالله لپاره اومه مواد په سختۍ سره پیدا کوي خو بیا یو تخته بوریا او افغاني پلوري.
مو دیگه جنگلاتوی مون بند است او چیز است مشکلاتوی
زنگلونه بند شویدی ساتون کی چات اجازه نور کبی چی لوخی درمی او نی وری بی ده ستونزو پا گاللو سر خپل روزگار مختورو لحکمت نغوارو موگ تا اجازه را کری چی لزنگلونه لوخی او نی راورو او خپل کار روانو ساتو.
پا دا سیال که بوری عبدون که دی بوری عبدالو دی اومه موادو لکمک سخت شکایت کوی چې تیر کال د کندز د کرنې او مالداری ریاست د ځنګلونو د ساتنې په هدف ساتونکي ګمارلي. اوس هیڅ چاته د ځنګلونو وښلو ترڅنګ د درمو لوخو او د نیو ریبلو ته هم اجازه نه ورکوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د طالبان حکومت د کانونو وزارت د کندهار د سیمټو کان د استخراج لپاره یو خصوصي شرکت اسپارلی دی. د سیمټو دغه کان د استخراج لپاره سل میلیون ډالر پانګه شوې ده چې هر ورځ به ترې 3800 ټنه سیمټ استخراجیږي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د چهارشنبه په ورځ د کندهار ولایت د شورندام د سیمټو کان چې قرارداد یې وړاندې لاسلیک شوی و د استخراج لپاره احمد نبی زاده شرکت ته وسپاري. د دې شرکت یو مسول او درهیم وایي د کان د استخراج کارونه به د یو کال په مده کې د یو هندي شرکت سره په ګډه پیلېږي چې د سیمنټو د ورځني تولید کچه به په لومړیو کې 1200 او وروسته به تر 3300 ټنو پورې رسیږي.
ان شاء الله تعالی په یو کال کې به خدای کول ان شاء الله تعالی موږ په دغه کړی دي چې په یو کال کې به دا شرکت ان شاء الله تعالی کامل جوړ شي. خدای کول ان شاء الله موږ دا کوشش کوو چې دا دغه مخ یو ان شاء الله په حال کې مستانه شرکت چې دا غسر موږ د لاسلیک کړی دي نو هغه به راځي بیا د لسو کالو دپاره موږ د هغه سره قرارداد کړی دي چې هغه بیا زموږ دلته دا زموږ د وطن خلک رګرد راپاله کوي بیا به انشاءالله تعالی بیا هغه زیدر هغه وخت پورې موږ د لسو کالو دپاره قرارداد د دې سره دا کړی دي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کانونو او پټرولیم رئیس عبدالحنان حمید وایي د دغه کان د استخراج په برخه کې سل میلیونه ډالر پانګونه شوې ده چې د استخراج چارې به مسلکي او د دوی تر نظارت لاندې ترسره کیږي.
دلته به سیمټ تولیدیږي په اوله برخه کې به په هغه اندازه وي چې اپروشات کیږي هغه ضرورت ته خلګو وي بیا که ضرورتونه د خلګو د هغه څخه لوړ سي په هغه اندازه باندې د دوی استخراج تولید دا ورسره وچتیږي او ورسره لوړیږي په هر اندازه چې بیا وي بیا که په داخل کې کفایت وکي زموږ سیمټ به بیا خارج ته هم صادریږي ان شاء الله العزیز.
بلخوا د کندهار د صنعتي پارک امیر علي محمد وای د سیمنټو د دغه کان د رئیسل په بهیر کې به شاوخوا 15000 عادی او مسلکي کسانو ته د کار کولو زمينه برابر سي او د صنعتي سکتور له پیاوړتیا سره به مرسته وکړي.
مثلا نظمر سره په افریقي دي چې په خوا یې ډبره راوړل د پاکستان یا د بل ملک سره چې دلته په خپلو تولیداتو کې کارول. اوس الحمدلله د پنجوایي د غرسه ډبره راوړي د لې په تاتریشلان چې جوړیږي د موږ د لې جوړو نو په دغه
د طالبانو حکومت د قانون وزارت دا مهال د کندهار په شاولی کوټ نیش ارغستان دامان خاکریز او پنجوایی ولسوالیو کې د کروماټو سیمنټو ګچو مرمرو ډبرو او سرپو کانونه په قرارداد ورکړي چې د ځینو د استخراج لړۍ اوس عملاً روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې پر طالبانو انتقادونه سوي چې د افغانستان قانونه په غیر مسلکي ډول کیندي او د عوایدو په اړه شفافیت نشته.
توی منی مای تر اور سیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ ملما څنګه پروګرام نرو خو تر هغه وړاندې ورزول لاند